دا خیر د ژوند تر څو چې لدې کسر او سیګي په دې بابت تاثیر کوي دا ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په مونږ تعامل شوی دی هغه تر یو څه وخت مونږ تعامل ولای شو بل اخر د مونږ د صبر کاسه ورته نسکور کیږي او لاغه څه بیا خو نه سو اخستل او دغه جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نشو کولای مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دی په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې په تعامل یې تیر کړې ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډرې سره ژوند وکړي آیا دغه نوم تحملولی شي دغه توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به یې ومنم بیا ټول مسؤلیت هم دی هغوی ده نه ده مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړئ دا که مثلا داسې ویل کیږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي او دغه ټول مسایل جدي ونیسي له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والله دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزه فسخه کړم د ما په نظر دا به یو غلط کاری
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی پر دې سربیره یې بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنا ده چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږی ژوند توانایی نه لري، نو د دې فسخ کول چې دي زما پر شخصي اند باندې کومه مشکل نشته. دی ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګورې بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. د دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې مانا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان کاغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ته نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباروي چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي. دي چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړی مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد اوی هوکړه نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا می چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسیږي. مګر د ټول خبرې کوم بیا هم بیرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې دی تبادله شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تبادله شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی، همداسې که نه؟
بله، دا موخه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته عار او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی میلمه. د ازادي میلمه پروګرام اوریدونکو سلامونه مو ومني، په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وي. نن د ازادي میلمه پروګرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستانه د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیری ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو شو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسېږي، سره له دې چې افغانستان د شمېر حالاتو څخه د تېرېدو په درشل کې ده. خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کادرونو چې په د هیواد داخل کې په تېره زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دوی تر منځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کادرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو، د افغان ولس پرمختګ ده. افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو، د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مد سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولای د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سب تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو، او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همدارز دلته تیر کلونو کې موږ دلته د پوهنتونونو یو نړیوال اتحادیه ده چې موږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې و دوه کاله وړاندې هم موږ دوی ته زمینه مساعده کړه ترڅو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان، مسؤولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا ده چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه یو ارتباطي پل ده پر ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي، یا لوړې زده کړې کړي دي، یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله نو زمنګ یوازینی هدف امو خامداله چې څنګه وشو کولای چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو وشو کولای چې د بخاطر سره زمنګ افغان ځوانان ډیر خارق العاده استعدادونه لري چې د هواد د ګټ لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي او د دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف همدا ده چې بد زمونږ ځوانان بد چې بهر ته لاړل هېواد هم هیر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمي کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړله او نور هیوادونو ته وکوچېدل خو لا هم د دوی مینه د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره پیاوړې ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار ته اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي. همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سو کال او آرام ژوند وکړي.
بهر د تاسو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي میشت دي د پانتونو سازان دي اکاډمیک شخصیتونه هم دي د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره په آنلاین شکل سره هم وی د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده ډېرې اقتصادي ستونزې دي نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول یو برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره
بهر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې دننه له دغو ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لرئ چې څه به کوئ بالاخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې دننه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دي او څه یې په وس پوره هم نه دي؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله سالی صاحب پخوا هم په تېرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو خو اوس هغه برخه ډېره زیاته شوې ده. موږ خپله هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې وو چې څنګه وشو کولای یوازینی ابدا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو، خو دا ټولې کومې ټولنې، شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارۍ لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولای. زموږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاس نیوی شي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زموږ ملګري، زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده. لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي، ټولنیزه، اکاډمیک او په دې برخه کې موږ کار کوو. خیریه برخه کې هر محل زمنګ ځوانان په دې برخه کې دي، خو مواد ډېر زیات اړتیا لري. په دې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمنګ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره، د هیواد د هوساینې لپاره قضا کار.
بله بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بلې، موږ دلته د مختلف سازمانونه دي. ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان ده، وایسي ورته وایي. د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره، پکې له ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت په وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشری سازمانونه چې په بشری برخه کې کار کوي، بشری مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویه اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هیواد هیوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هیواد ډېر زیات اړتیا لري، هیوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، که هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مخته او د نړۍ په ټولو برخو کې باید لاګي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هیواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ښونډه واخلي.
بلې بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله ناکله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کېږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پېښېږي، تاسو هم لاس په کار کېږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې موږ تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي. او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستو کې، ټولنیزو برخو کې د هیوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري هم ترسره کړه. د دې تر څنګ
بل دا چې هغه افغان ځوانان چې د هېواد بهر وي، پښتمالون ده، ترکیه نور هېوادونو کې زمونږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دوی سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. مونږ خوښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، مونږ خپله ډونیشن جاري وساتو، ماته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي، خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې مونږ سره دي ورکوي. دا غواړو چې لا هغه ښکلی کړو، څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړی بودیجه ایښي چې هېواد کې نور ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته افکار ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي، او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي، او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې، همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې، او نورو منځنۍ اسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلفو نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. سه تاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده، او د ټولو افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده، او په ګډه سره د ټولو به احساسو هېوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زمونږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډیم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي، او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل هغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل مال ته کوم هیوادونو کې یو او نوي ماجر شوي، هغې سره هم وخت په وخت سره مرستې کوي او فعالیتونه ترسره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حق حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا هم شمېر قراردادونه ترسره شوي وو. په هېواد کې د بدلون سره دا قراردادونه ټکني شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او د زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنۍ شوې ده، تر دې پورې چې هېواد کې لږ ثبات پیاوړی شي. او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید غیر سیاسی وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمینې مساعد شي، سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانې کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغې هم د سل کسانو سکالرشیپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده وو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکړو. د انجونو برخه هم پکې وه، او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي، او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي. او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعد شي. نو من غواړم چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیکي څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشې باید هم خپل ګامونه چټک کړي، سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینه برابر شي.
بله بهر صاحب، دغه هیوادونه چې دغه سکالرشیپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
دی اکثر محل اوس مصر سکالرشیپونه ورکول. دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه په ولاړه ده. یو ځینې لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحت چاغه ټکانی ده او هغه پالتونه تر سره کیږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته، خو کچیرته زمونږ بلداد چې دغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینی مسایل شي. هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینی مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسایل شي. که په هر برخه کې که د شریعتو برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پرې برخه کې همکاري نه کوي. خو دا باید هلته غوښتنه زموږ ده که چېرتا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پرې برخه کې همکاري وکړي. تېر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو، د بدلون سره د قراردادونو ټکنۍ شوله. مازی وزینه علت دا و چې دوی سره موږ تماس هم ونیوه. دلته یو د اسلامي نړیوال پوهنتون رئیسان سره دوی ویل چې حالات لږ مستقر، حالات لږ خشي، موږ خپل ژوند ته وفادار یو. سو شو کولای چې کومې تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانانو ته په دې برخه کې زمینی مساعد کړو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواکه پرېښودل شي، سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې ځي باید زمینه او برابر شي. چې لوی ستونزه بل ده چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مساعدې کې هغې ته پاسپورټونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کېږي. چې کله یا د سکالرشپ وخت تېر شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیسیون ایجاد شي. سو په دې برخه کې د پاسپورټ په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېری ځوانان ستونزه همداده چې ډېری ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي. د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید هم دا ستونزه باید هواره شي او ترسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بېرته د هېواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي. د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخو کې دي، که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي قدرونه په ټوله کې علمي قدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و اوسمهال تاسو ته مخخوا هم بېکاري زیاته. خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده، ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي. اولته ورته لازمه زمینه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي، هلته ورته زمینه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مساعده قید شي چې یو کید وزنه یغدار شي د دې د کاری نشتون لامله زموږ افغان ځوانان د روحي ستون سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل حساسه کیس او په دې بحث کې او خپل هغه دغه نه بیلی همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې هغه بل دا ده چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو یو غټه ستونزه دا ده د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزاري او پنګونه شي او د هیواد څخه بهر دا هم ډیر لوی ستونزه ده چې د کولې تشه سختې زمونږ ایوازنه هنده کوم دار څو دا ځوان کډرن ترمن دي چې جام رامنځته کو او د زمینی په مسایدې د سره بیا د هیواد لپاره د خدمت جوړ شي.
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو تاسو سره شریک کړ. Thank you.
غم پدی ددار وکو